په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیوبل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ۱۹ پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو. خبرونه له منور شاورو.
د خبرونو سرټکی په جلال آباد کې په یو حکومتي ودانۍ وسلوال برید روان دی چې پکې د مړو شمیر نه هوته ورسېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په کراچۍ کې جلسه کوي او په انډونیشیا کې په دریو کلیساو کې چاودنو نه تنه وجلی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ننګرهار چارواکي وایي نن په جلال آباد کې د مستوفیت یا مالی چارو د دفتر په ودانۍ برید شوی چې پکې د وجل شو شمیر نه هو ترسېدلی او له ډېر شو زیات جوبل دي. د والی بیان عطا الله خوګیانی وایي د مستوفیت د ودانۍ مخې ته اول دوه چاودنې شوي. د امنیتي چارواکو په خبره وسلوالو د چاودن وروسته یو سرتېری په ورکې وجلې او بیا ودانۍ ته ننوتی. د پیښې له ځای سره نږدې موجود زمونږ خبریال وایي د مستوفیت له ودانۍ د دازو او چاودنو وازونه اوریدل کیږي او خطر روانه ده. سیمه نور سرتيري ور رسیدلې دي. د حمله ذمہواری لا هم اچا نه ده منلې. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ په سهراب ګوټ کې جلسه کوي. د دې غورځنګ مشران وایي د جلسې لپاره ورته حکومت اجازه ورکړي خو د دوی ډیر کسان یې نیولې دي. بیا د غورځنګ یو مشر خان زمان کاکل نن مشال ریډیو ټویل په دې جلسه کې د ګډون لپاره د غورځنګ د مشر منظور پښتین د ورتګ د مخنیوي هڅه روانې دي.
جلسه غروان دا تیاری جلسه بکیږي په خپل وخت باندې منظور به راغستېږي. په ټول لار باندې مشکلات ورته جوړ شو. دا کوشش وسو دا اس وسو چې دی وځندي نن هم روانه ده. اوس هم دا اس روانه ده لیکن جلسه به تر هغه پورې روانه تر څو چې منظور راغستېږي جلسه ته.
یاد غورځنګ د نورو یو شمیر مطالبه ترڅنګ د لادرکو پښتنو د معلومولو او عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کوي. بلخوا پوز وایي له دوی سره خبرو او پر غوښتنو یې غور کولو ته تیار دي خو ځینې شعارونه یې د منلو وړ نه دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن د هدفي وژنو خلاف مظاهره روانه ده چې پکې په لسګونو خلک برخه اخلي. هلته د پولیټیکل انتظامیې ځایي یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې له مشرانو سره په دې لړ کې جرګه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په میرعلي او میرامشا کې تېره شپه په دریو بیلابیلو پیښو کې نامعلومه وسلوالو درې مقامي کسان په ډزو وژلي دي. چارواکو او ځایي اوسیدونکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو بیګانه وخته د میرعلي حسوخیلو کې د قامي اسمبلۍ د پخواني غړي مولانا محمد دیندار زوی موسا کلیم او په زیرکی سیمه کې د مولانا محمد اساق زوی عبدالقیوم په خپل کورونو کې دننه وجلی دي. او په دریمه پیخه کې د میرامشاه په ټول خیل سیمه کې وسلوالو د عزیز رحمان کور ته ورغلی او هغه یې په کور دننه وجلی. په تیرې یوه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې وو هدفي بریدونه شوې دي خو تر اوسه د یو برید ذمہواری هم چا نه ده منلې. په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې پرون د سخت طوفان او بارانونو له وجې لږ تر لږه سوار لس کسان مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي په مړو شوو او ژوبلو کې ماشومان او ښځې شامل دي او د دې طوفان او باران له وجې تر ټولو زیاته باجوړ ایجنسی متاثره شوې چې پکې نه کسان مړه شوي. بلخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې درې تنه، د بومندو په ساپو تحصیل کې یوه میرمن او په نوخار کې یو کس مړ شوی دی. نن د سوابۍ په زیاده کې د مشال خان د تلین په مناسبت غونډه روانه ده چې پکې له بیلابیلو سیاسي او مدني فعالانو برخه اخیستې ده. غونډې ځای ته د نوموړي پلار اقبال خان هم ورسېدلې ده. مشال خان تیر کال د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرجن زده کوونکو وجلې و خو وروسته د پولیسو له تحقیقاتو ثابته شوه چې نوموړي د مذهب سپکاوی نه وکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي او مقامي رسنۍ وایي د هیواد یو امریکایي سفارتکار جوزف ایمانوئل ته چې په یو ټرافیکي پیښه کې ښکېل و له پاکستان نه د وتلو اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان دی نیشن او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو د رپورټونو تر مخه له دې یو ورځ وړاندې د اسلام آباد های کورټ دغه امریکایي سفارتکار ته د سفارتي استثناء ورکولو نه انکار کړی. بلخوا ایسوسییټډ پریس د دوو امنیتي چارواکو له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلی. هغه امریکایی الوتکه چې له اسلام آباد څخه د امریکایي سفارتکار جوزف امینول د ایستلو لپاره ورغلې وه بیرته ستنه شوې او نوموړي ته د وتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا رپورټونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي. دا راز په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانې هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. په دې سفارتکار تور دی چې د اپریل په اوومه نیټه یې له یو اس ری اشارې په تیرېدو په موټرسایکل سور یو تن وژلی دی. پولیس وایي په انډونیشیا کې سورابیا سیمه کې په دریو کلیساو کې چاودنې شوې چې پکې یو ځان مرګ بریدو په نتیجه کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او سلويخ نور جوبل دي. د ختیز جاوا د پولیسو ویاند نن د انډونیشیا ټلویزیون ټي وي 1 ته وویل چې په پیښو کې مرګ جوبل اوخته او د وژل شوو او جوبلو کسانو شناخت شوې ده. د دې چاودنو ذمہواري چا نه منلې. او بل خبردار چې د ایران یو عدالت اتو کسانو ته د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش لترهګرو بریدونو سره په تړاو د مارک صدا ورولې ده. په پارلیمان او دایت الله روح الله خمینی په یادګار تر سره شو دغه ترهګرو بریدونو کې تل لس کسان وژل شوی وو. دا سزا د ایران انقلابي اسلامي عدالت تیر ورځ په تهران کې ووروله. د 2018 کال په جون کې تر سره شوی دغه بریدونه چې ځانمرګي بریدګرو وسلوالو کړی وو پکې نور اتلس مشکوک کسان هم له تورونو سره مخامخ دي. ایران ویلي دغه 15 بریدګر او ځانمرګي چې د برید پر مهال وجل شوی وو مخکې د داعش ډلې ترڅنګ په شام او عراق کې هم جنگیدلی وو. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه او اوس درته زمونږه همکار ګلیاز د موسم حال درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه په راتلونکي 40 ساعتونو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری نن په جلال آباد کې د مستوفیت ودانۍ مخې ته دوه چاودنې شوې ورپسې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته روانه ده. د وژل شوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په کراچۍ کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د دې لپاره چې هوایي شرکتونو ورته د الوتکې ټکټ ورنه کړل پر سړک د کراچۍ پر لور روان دي. له پښتین سره په ګاډي کې موجود یو ملګری یې بلال مسعود مشالې ډیو ته وویل احتجاج کړی. نن د سوابه په زیده کلی کې د وژل شوی زده کوونکی مشال خان د لومړی تلین په مناسبت غونډه روانه ده. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې پرونی تیز باران وسیله خلکو ته ځانی او مالی تاوانونه اړولی دي. تر ټولو زیات نقصان په باجوړ کې شوی دی. سرکار او د باختر ستوري هم لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په جلال آباد کې د مستوفیت پر ودانۍ برید شوی. دغلته 2 چاودنې شوي. بیا پکې داسې خبرونه وو چې د امنیتي ساتیرو وسلوالو ترمنځ نښته هم شوي. نو له جلال آباد را سره خپل خبریال باز محمد عابد د ټلیفون په لیک راغلی. عابد صاحب سلیم شریف ته وایو دغه نښته لا هم روانه ده. تازه معلومات څه دي؟ څومره تلفات واوښتل؟ شمیر څومره ته ورسېدو؟ د سیمې امنیتي وضعیت کړه ته هغه کوي روښانه کوي.
مننه بچی دی لکه څنګه چې تاسو ویلي د پیښې له ځایه روغتون ته 9 جسدونه وړل شوي دي او 6 جسکته ټپیاندل شوي دي. لومړی د مستوفیت ودانۍ مخې ته ځانمرګي موټر بم چولی دی او بیا نامعلوم شمیر کې ځانمرګي دغه ودانۍ ته ورننوتي دي او د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت وو. خو د تېرې 15 یا 16 ورځې راهیسې جګړه د دغو آوازونو نه اورېدل کېږي او وړاندوینه کېږي چې اپریشن کلیئر شوی دی. پورته پورې په رسمي توګه باندې دلته چارواکو وویل چې عملیات د سیمې ځای ته خبرې هم په دې دمنه ورپرېښودل کېږي او د حکومت ویل وایي چې یو مرګ بریدګر هم په اوسنۍ کې دننه وژل شوی دی او د سوفیت دانۍ هم اور اخیستی.
او دا د مستوفیت ودانی چې دا دغه سیمه څنګه سیمه ده، خلک پکې دي، کورونه دي، بازار دی، مارکیټ دی، خوا کې څه دي، دغه سیمه څنګه ده؟ ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، ځان خیال ساتئ. دا بازمد عابد اوریدونکو دغلته د مستوفیت په ودانۍ چې د مالی چارو دفتر دی، دغې مخې ته ځانمرګي برید شوی دی، موټر بم چاودنه شوې ده، ورپسې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې چې د عابد صاحب وینا هغه اوس داسې ویل کېږي چې ډزې نه اورېدل کېږي، نو لکه چې پای ته رسېدلی وي. ولا هم په دغه کوشش کوو چې تاسو ته تازه معلومات په راتلونکي خبرونه کې هم درکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
او نن اوریدونکو پښتون تحفظ مومنت یا پی ټی ایم په کراچۍ کې جلسه کوي. دغه غورځنګ مشر منظور پښتون د دې لپاره چې هوایی شرکتونو ورته له اسلام آباد یا له پېښور کراچۍ ته د تګ ټکټ ورنه کړ، نو هغه مجبور شو چې اول لاهور ته لاړ شي، بیا له هغه ځایه په سرک لاهور ته ورسي، بیا هم په سرک کراچۍ پر لور خپل سفر وکړي. نو دغه سره په ګاډي کې موجود له یو ملګري سره زمون خبريال عبدالحی کاکړ لګه شی په مخ کې مرکه وکړه، او لاغه یو پورتل چې دا محل په کومه سیمه کې روان دی او پر لار څور باندې تیر شو.
جی موږ اوس دا سکر ته نږدې یو، په لاهور نه زمونږ 18 غنټې ولګې دي، په لارې باندې ډېرې ځاتې څنګه مونږ تاسو لار خو دې چې هم روټین باندې 5 غنټې پاتې دا او چې دا د کوم مشه څنګه جوړوي او مخکې روډونه تبله کوي او د کسان تر مخکې کی چې چرته هم چې پوسټ میټرو پلازا وی نوالته مونږ دروي تقریبا 2 غنټې 3 غنټې حالت مو دروي بیا شرانتي کار به باندې باندې شرانتي کارونه مې چې کله وایي چې سرټیفیکیشن کیږي، کله وایي چې سیف کله دې، کله وایي چې دما لجلې دي، او پرون هم حالت چې کله مونږ شرانتي کارونه یو 2 غنټې مونږ په دغه باندې ولې چې سرټیفیکیشن کیږي نه مسله. او نن 2 غنټې مونږ اریسټ کړو بولپور باندې
شایانی جیل ته یو راسته کې اسې درول واسطه اریسټ واسطه
نه نه سر دیو ورلو دلته روډ بند شو، نو مونږ په پیدل روان شولو، چې کله په پیدل باندې روان شولو او هلته په روډ باندې دغه رالو ګاډي ته رالو ګاډي راوسته موږ ګاډي ته واچولو 2 غنټې اریسټ کړیو.
نو تاسو یعنی یوازې تاسو شناختي کارډونه ګوري کنه؟ دا خو بار لار د ټول پلازې دي چې پوسټونه دي، د نورو خلکو غبمي
نه نه ټول خلکو ته بس دروي او سپیشل جمع نه پر وړه راځه ته تاسو دا کنه.
شا یعنی دوی تاسو ته څه وایي؟ ولی تاسو یعنی تاسو ولی تنګوي؟
پلیز جواز نه شي موږ ته وایي چې یار اخر څه څه وو بلې مونږ پرې دی غوا مو څه کړه دا وایي کنه چې ما دا مونږ په لاس کې نه دی، مونږ تاسو ته نه اډر شوی دی چې بای تاسو دا کسان ودرې.
ل بلال خان مسجد سره مود عبدالحی کاکړ مرکه وریده. بلال خان مسجد د منظور پختین ملګری دی او د دې محل د سرک للارې کراچۍ ته په سفر دی. د اویل چې سکر سیمه ته شاوخوا کې په دغه سیمه کې روان دی او کراچۍ کې د چون جلسه ده، د اعلان کړو 3 بجې پیل کی او د پختون غورځنګ مخکخان دا هم وی چې ترغی چې پختین کراچۍ ته نیوی رسیدلې، د دې جلسه پیل کی خو جلسه به ترغی پور روانه وي چې پختین التورسی او جلسې ته وینا وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په شمالي وزیرستان کې د خالی پرشپا تر هدفي وژنو وروسته خلکو احتجاج کړی دی. په میرعلي کې د یکشنبه په ورځ په مظاهره کې لسګونه خلکو سړک وتاړه. د انتظامی او چارواکي د نوم نه خوندو په شرط مشال لیډو ته وویل مظاهره کوونکو سره خبرې کوي. دا احتجاج تر هغه وروسته شوی چې بیګا په میرعلي او میرامشا کې وسلوالو په کورونو کې دننه درې کسان ووژل. د یوې میاشت په موده کې په سیمه کې اووه هدفي بریدونه شوي دي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
په شمالي وزیرستان کې چارواکو ځایي اوسیدونکو د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د شپې موټر سایکل سپرو وسلوالو په هسو خېلو کې د قومي اسمبلی پخانی غړي او مذهبي مشر مولانا محمد دیندار زوی موسی کلیم په خپل کور کې وشو. چارواکي زیاتوي لدې پیښې نیم سات وروسته بیا د میرعلي په سیرکي سیمه کې وسلوالو د مولانا محمد اسحاق زوی عبدالقیوم هم په کور کې وشو. دغه سید میرامشاه په ټول خیل سیمه کې عزیز الرحمن هم په کور کې وشل شوی دی. د پیښو سیمواري لا چا نه ده منلې. چارواکي وایي د پیښو وروسته یې په پوستو ناکابندي کړې وه خو لا تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د پاکستان پوست وایي چې په شمالي وزیرستان کې امنیت ټینګ کړی دی او سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. خو په دې سیمه کې د چاودنو هدفي وژنو وروسته ځایي خلکو مشال ویډیو ته ویلي چې د امنیت په اړه اندېښمن او د ویرې ښکار دي. د سیمې خلک وایي وسلوالو د خطونو غورځولو په ذریعه ورته دړکې ورکړې دي. خو بیا د میر علي مرستیال پولیټیکل ایجنټ زبیر خان د تیر زیارت په ورځ مشال ویډیو ته وویل د خطونو یا پمفلیټونو رپورټونو نه خبر دی خو زیاتوي چې په سیمه کې د امنیت ستونزې نشته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو نن د خیبر پختونخوا د سوابه ضلع په زیده کلی کې د مشال خان چې داس د کون کې و د مردان د عبدالل خان پونتون او تیر کال وجل شو اسلامی مقدساتو ته سپکاوی په تور هم دغه ملګرو زده کونکو بل وګرو وجلې. نو نن دغه اولنې تلین دی او په دغه مناسبت په زیده کلی کې یو غونډه را جوړه شوې ده. نو خپل زمونږ خبریالم دغه غونډه تتلل دی تاسو سړی مشي وایو او کراته وایي چې دا غونډه پیل شوې ده څوک تر راغلي دي څه خبرې پکې شوې تر اوسه پورې؟
میرا من بچا صاحب غونډه شروع شوې ده او کوم مشران راغلي دي اغلي لګیا دي غونډه ته وناګانې کوي. د مشال خان د تلین په اړه باندې ودا وایم چې مشال خان تیر کال د اپریل په 14مه باندې د عبدالل خان پوهنتون کې د بلوشوي زده کوونکو نور لس نفا وجل شوي وو. نن د هغه 14 میاشتې پوره کېږي. د هغه کال چې و هغه تیر اپریل په 14مه پوره شوی وو خو په هغه ورځ باندې دلته کې چې کوم د مشال خان کور غړي دي یا نور کوم ملګري دي هغوی دا ویلو چې مې په 14مه مونږ دا تلین چې کوم نن مانځو یو غونډه به کوو. نو غونډې ته د خیبر پختونخوا د مختلفو برخو نه خلک راغلي دي ورسره د پنجاب نه هم ځینې زده کوونکي د زده کوونکو د ځینې سازمانونو غړي چې کوم دي هغوی د پنجاب نه هم راغلي دي. او په میلمنو کې د پختونخوا ملي او عمومي ګوند سینیټر عثمان کاکړ چې دی هغه راغلی دی. د سوابه سیاست مدار سلیم خان ایډوکیټ چې کوم هغه غونډه ته وینا وکړه دا وخت د پیپل پارټي یو غړی چې کوم لګیا دی هغه غونډه ته وینا کوي. او دا ښکاري چې په اخره کې به په دې غونډه کې یو قرارداد هم چې کوم دی وړاندې کوي چې په هغه کې د مشال خان چې کوم کیس روان دی د چې عدالت کې یا د عبدالل خان په هنتون کې چې کوم د کرپشن الزامونه باغه اړبانه بدی یو قرارداد وړاندې کی چې آئنده د پرسته څو چې تکلندار خپل کې دغه کیس او دغه کرپشن د الزامونه چې کمیزه څنګه مخکې وي.
مننه. سمره خلک په درغلي د خلکو شمیر به سمره په دې غونډه کې ګډون کوي د تین په مناسبت چې جوړه ده
دا چې بچا شپ ډیر څد ضرورت نږدې زرو پورې نږدې خلک ته یې په غونډه کې دا وخت
او دا مشال خان په قبر باندې دا دغه کی پروګرام روان دی غونډه روانه ده صحیح شوړې رمنده نه زموږ خبريال اوریدونکو په زیاده کلی کې د سوابه د وجل شویز د کون کې مشال خان د لومړی تلین په مناسبت غونډه روانه ده او خای په راتلونکو خبرونه کې موږ تاسو ته نور معلومات هم په دې اړه درکو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
پاکستان هغه امریکایي ډیپلوماټ ته چې په اسلام آباد کې د یوې ټرافیکی پیښې په دوسیه کې ښکېل دی امریکا ته د تګ اجازه ورنه کړه. پاکستان ویلي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ډیپلوماټیک عملی یا ماموریت یې نوي سفري محدودیتونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبرونه تایید کړي. پر دې موضوع د رویټرز خبري ایجنسی د لیکنې تفصیل درورو. رویټرز خبري ایجنټس د پاکستاني رسنیو په حواله وایي د امریکا یو پوځي الوتکه پرته له دې چې په اسلام آباد کې یو امریکایي ډیپلومیټ پکې سپور او خپل هیواد ته ولاړ شي، د جمعې په ورځ زیات ښار ته نږدې له نورخان هوایي اډې څخه ستنه شوه. د له هغې یوه ورځ وروسته وه چې پاکستان په واشنگټن کې د پاکستاني ډیپلومیټانو پر نقلو حرکت د امریکایي حکومت تر بندیز وروسته د ورته اقدام پریکړه وکړه. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت بیان د پاکستان له لوري د دوی یو ډیپلومیټ ته له هغه هیواده د وتلو اجازه نه ورکولو پر موضوع پر مطبوعاتي رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان هم د خبرونه نه تایید او نه هم رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي د امنیتي ملحوظاتو له وجې نشي کولای په اسلام آباد کې د خپل ډیپلومیټ د موقعیت په اړه معلومات ورکړي. لیکن وايي پاکستان د امریکا لپاره ځکه د اهمیت وړ دی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته اکمالات هم د پاکستان له لارې ځي. خو واشنگټن له یوې مودې راهیسې وايي پاکستان پر خپل خاوره د طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي او همدا لامل دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هیواد پوځي مرستې بندي کړې دي. د دواړو هیوادونو اړیکې د خالی پر ورځ هغه وخت لا هم خرابې شوې چې پاکستاني مقاماتو په اسلام آباد کې یو امریکایي ډیپلومیټ ته خپل هیواد ته د تلو اجازه ورنه کړه. د اسلام آباد یو عدالت د جمعې پر ورځ ویل هغه امریکایي ډیپلومیټ ته ډیپلوماتیک معافیت نه ورکوي چې ګاډی د اپریل پر 1 په اسلام آباد کې لیوا موټر سایکل سره ټکر کړی او ورباندې سپور 2 کلن سړی مړ شو. لیکن د پاکستانی جیو ټی وی په حواله وایي د امریکا د هوایي ځواک یو الوتکه پرته له دې چې له پاکستان خپل دغه ډیپلومیټ امریکا ته یوسي د جمعې پر ورځ بیرته ولاړه. د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته پلیګلی یو مکتوب کې ویلي د سفارت پر ټول ډیپلوماټیک عملی هغه ته ورته سفری محدودیتونه لګوي چې امریکا په واشنگټن کې پر پاکستاني ډیپلوماټانو لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خالی پروس په اسلام آباد کې پر خپل ډیپلوماټانو د نو سفری محدودیتونو خبرونه تایید کړل خو په دغه اړه زیات تفصیل یې ور نه کړ.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15155.
په باجول ځینو نورو قبایلي سیمو همداراز خیبر پختونخوا کې زورورو طوفانونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. مرستندوی ادارې تاییدوي چې لږ تر لږه 44 کسان مړه شوي دي. دا مرګ ژوبله د بارانونو، سیلایو او سیلابونو له وجې شوې ده او چارواکي وایي کوښښ کوي چې له خلکو سره مرستې وکړي. زموږ خبریال تفصیل راکوي.
تیر مازیګر د تیز طوفان او باران له وجې په فاټا او خیبر پختونخوا کې تر دې دمه 44 تنان مړه شوي، له 20 زیات نور زخمیان شوي. له ټولو زیات ځاني زیان په باجوړ جنسي کې شوي چې د باران او طوفان له وجې د ماشومان او ځنانو په شمول 9 تنان مړه، ولې 15 نور زخمیان دي. د پرډیکل ایجنټ د دفتر باجوړ ایجنسۍ لخوا مشاهد رېډو ته وویل شو چې په مړو کې ماشومان او ځنانه زیات دي. د باجوړ جنسي د الخدمت فاونډیشن په نوم د خیریه ادارې مشر مولانا وحید ګل مشاهد رېډو ته وویل
د دې معمول تحصیل یو کلر هغه کې مدرسه وا 15 ماشومان پاغي کې پاتې دي او 15 پکې زخمیان دي. تر علاوه او د ماندلو کې په کسان مړ دي او څو منډي ورته وي د ماندلو سره نږدې هلته یو زنانه پاتې وي. دا یو زنانه هغه دې معمول کې یو کلر دی د نیاک سره خواته پاغي کې کوم زنانه ټول نه مړ شوي دي او 18 کسان دا وخت زخمیان دي. نو د حکومت سره خبره شوې ده سبا نه باندې سروې شروع کړي کوم ضرورتونه خلکو او د خدمت فاونډیشن سره موږ فوري چې کوم څه کېدلی شو او څه تیار غلاوه نو هغه مرسته ولې ده.
همداشان د محمود ایجنسی په ساپو تحصیل کې یو زنانه مړه شوې، ولې د راپورونو تر مخه په نوخار سیمه کې هم یو تن مړ شوې. دویمه غټه پیښه په لنډي کوتل کې شوې چې سیلاونو یو ماشوم وژلې، ولې د تیز باران له وجې د ګاډو په ټکر کې 2 تنان مړه شوې، ولې یو شمېر نور زخمیان شوې. مهراب اپریدی د لنډي کوتل اوسیدونکو دی او وی ویل
د ګاډو اکسیډنټ شوې شپږ کې 2 کسان چې کوم دی مرشي او 9 کسان چې کوم دی په زخمیان شوې. دې سره چې کوم دی زه په دې سیلابونه راوتلی په شنوارې لګه اشخلو کې او درې ماشومان هم او بو وړي پاغي کې کوم دی یو ماشوم مرشل او 2 ماشومان چې کوم دی غالي سپور سره وستلی چې کوم دی موږ سره وچ کوم دی غرونو ته لګو نو پرونی چې لګلی پاغي باندې باران اخشوي نو څه کول دی کسانو دا غاسې لا تر کلی چې رمګ ولا اله واپس کو نه راغلی ما هو بدل پته لګی.
په باجوړ جنسي کې د مرګ جوړ به ترڅنګ مالی تاوانونه هم زیات شوي، لکه د سرکاري انتظامی په وینا چې په سرحدي سیمو کې ولسی ودانۍ او سړکونه ځای په ځای خراب شوي او د سیلابونو په بهیر کې د کروندې ځمکې هم وړې دي. د سیلاب ورستو په فاټا او خیبر پختونخوا کې ځای انتظامی دفترونو او روغتونونو کې د مریضانو د ژغورنې ګامونه په سمدستي توګه پیل شوي وو چې د باجوړ جنسې ځینې زیات مریضان یې پیښور روغتونونو ته استولي هم دي.
دا مشال ریډیو دا.
پرون په کراچۍ کې بیلابیل سیاسي ګوندونو د 12 مئی په حواله جلسې کړې دي. د 2000 کال پر دې ورځ د هیواد د پخواني چیف جسټس افتخار چودھری د بحالۍ لپاره پر راوتلو لاریونونو شو بریدونو کې د سیاسي ګوندونو له 500 زیات کارکوونکي وژل شوي ول. په پرونی جلسه کې بلاول بټو زرداری ویل چې د پیپلز ګوند شریک دغه دغه مشر دی دغه د ویل د لادرکو کسانو لپاره هم انصاف غواړي. عمران خان بیا په خپله جلسه کې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند درغلی او تورونه ولګول. تفصیل له منور شاه ورو.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وای ګوند یې تل د انصاف لپاره غږ پورته کړی او قربانۍ یې ورکړي دي. نوموړي 13 ورځ په کراچۍ کې وی ولسی جلسې ته وینا کوله. په دغه موقع بلاول بټو د 2001 کال په 12 مئی د پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری د بحالۍ په لړ کې د لاریون پر مهال د وجل شو کسانو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه
په ټول هیواد کې په سلګونو خلک لا درک دي او کورنۍ یې در په در ګرځي. ما ته نه د معلومات چې څوک ګناګار دي او څوک بې ګنا، خو ریاست به له وګړو سره د آئین او قانون لاندې رویه کوي. که خلکو ته انصاف نشي ورکولې نو د زغم امتحان یې ما اخلي. موږ د بې ګنا او لا درک خلکو له کورنۍ سره یو او یوازې نه پرېږدو.
بلاول بټو په دغه موقع ویل تحریک انصاف نه په خپل کارکردګي خودلې شي او نه نور ګوندونه کار ته پرېږدي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان هم په کراچۍ کې یو بلسي جلسه وکړه او په دغه موقع یې د وینا پر مهال ویل چې مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي واکمنۍ ته د بلس د ژوند خکولو لپاره نه بلکې د درغلیو لپاره رسیدل غواړي. نوموړي زیاته کړه
چې ترسو مونږ په درغلیو او بډو رشوتونو قابو نوی موندلې د نیب په سیر ادارې مو نوی مضبوطی کړي تر هغې دا ملک ترقی نشي کولی. په نیب باندې هم نن سبا ډېرې نیوکې روانې دي. نیب چې په سند صوبه کې څوک رانیسي نو زرداری چیغې کړي چې جمهوریت په خطر کې دی. هلته که په پنجاب کې د چا پر ضد کاروایی کوي نو شریف خاندان په چغو سر شي چې جمهوریت له خطر سره مخ شو.
هلته په کراچۍ کې د 12 مئی اسانه په لړ کې عوامي نېشنل ګوند هم یو جلسه کړې چې پکې د دې ګوند د سند صوبې مشر سېنېټر شای سید اویل په دغه ورځ وجل شو کسانو کې د دوی د ګوند یو شمېر غړي هم شامل وو، خو تر اوسه د عدلیې په شمول یو حکومت هم د دغه اسانه آزادانه تحقیقات او متاثرینو ته یې انصاف ورنکړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
د فرانس پولیس وایي دوی تیره شپه هغه کس ووژل چې د پیرس ښار د ګڼې ګڼې په یوه کوڅه کې پر خلکو د چړو ګزارونه وکړل. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل پولیس تایلې چې په خبرې پیښې ته چټک غبرګون ښودلی. په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د رویټرز خبري ایجنسی د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
په پیرس کې پولیسو هغه تن وجلی چې د خالی په شپه یو تن د چړو په گزارونو اوواجه او څلور نور یې جوبل کړل. رویټرز لیکي د حمله کوونکي مور او پلار پولیسو د نورو پلټنو لپاره نیولې دي. د پولیسو تر مخه دغه حمله کوونکي په 1999 کال کې زیږیدلی وو او تعلق یې د چشنیا سره دی. د فرانس دفاع وزیر جیرارد کولوم وایي په دغه پیښه کې جوبل کسان د درملنې لاندې دي او اوس یې حالت د خطرې نه بهر دی. په اروپایي ټولنه کې فرانس یو په هغو هیوادونو کې دی چې د وروستیو نامنیو د زیاترو پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د 2015 کال وروسته په دغه هیواد کې 240 کسان وژل شوي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میخواد دغه پیښې وروسته ویلي دوی به خپل دښمن ته د هیواد یو انچ ځای ورنکړي او له ماتې سره به یې مخامخ وي. دغه پیښه د پیرس ښار په هغه ځای کې شوې ده چېرته چې د سیلانیانو زیاته ګڼه وي. اسوسییټډ پریس لیکي د دغه پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د فرانس وزیر اعظم ویلي د حملې نه منټه وروسته پولیسو حمله کوونکې په ډزو ووجو چې دا ښایي د پیرس پولیس ډېر زر د پیښې ځای ته ورسېدل. د پیښې یو عیني شاهد اسوسییټډ خبري ایجنسی ته وایي دوی ولیدل چې د یو تن چاړه په لاس تا او په ځینو کسانو د حمله کولو کوشش کوي، خو ډېر زر هغه د پولیسو لخوا ووژل شو. په فرانس کې د 2015 کال وروسته پولیس او نور امنیتي عسکر په لارو کوڅو، مارکیټونو او بازارونو کې د امنیت اټینګ ساتلو په غرض لیدل کیږي.
فرخنده اسدوا په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاور.
د افغانستان ننګرهار چارواکي وای نن په جلال آباد کې د مصوفیت یا مالی چارو د دفتر په ودانۍ برید شوی چې پکې د وجل شو شمیر نه هوته رسیدلې او له 150 زیات جوبل شوې دي. دغه خطر لا هم روانه ده. د حمله ذمہواری چا نه منلې. نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کوي. د دې غورزنګ مشران وایي د جلسې لپاره ورته حکومت اجازه ورکړي، خو د دوی ډیر کسان یې نیولې دي. یاد غورزنګ د نورو یو شمیر مطالبه ترڅنګ د لادرکو پښتنو د معلومولو او عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کوي. بلخوا پوځوای له دوی سره خبرو پر غوښتنو یې غور کولو ته تیار دي، خو ځینې شعارونه یې د منلو وړ نه دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن د هدفي وجونو خلاف مظاهره روانه ده چې پکې په لسګونو خلک برخه اخلي. هلته د پولیټیکل انتظامی یو ځای چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل په دې اړه یې له مشرانو سره جرګه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په میرعلي او میرامشاه کې تیره شپه هم په دریو بیلابیلو پیښو کې نامعلومو وسلوالو درې مقامي کسان په کورونو کې دننه په ډزو وژلې دي. په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې پرون د سخت طوفان او بارانونو له وجې لږ تر لږه 14 کسان مړه او ګڼ شمېر جوبل شوې دي. چارواکي وایي د دې طوفان او بارانونو له وجې تر ټولو زیاته باجوړې جنسي متاثره شوې چې پکې نه کسان مړه شوې دي. نن د سوابۍ په زیاده کې د مشال خان د ترین په مناسبت غونډه روانه ده چې پکې له بیلابیلو سیمو ورغلي سیاسي او مدني فعالان برخه اخلي. په دې غونډه کې خواوشا 1000 کسان ګډون کوي چې پکې له پنجاب صوبې نه د زده کوونکو تنظیمونو غړي هم ورغلي دي. د پاکستان امنیتی چارواکي مقامي رسنۍ وایي د هیواد یو امریکایي سفارتکار جوزف ایمن ولتا چې په یو ټرافیکي پیښه کې ښکېل و اجازه نه ورکړي چې له پاکستانه وځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا رپورټونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. او پولیس وایي د انډونیشیا سورابیا کې په دریو کلیساو کې چاودنې شوې چې پکې یو ځانمرګي برید هم و او په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او سلويخ نور جوبل شوي دي. د دې چاودنو ذمہواري چا نه منلې.
د خبرونه په پاتې برخه کې موردونکو تاسو لپاره دوه نیس پروګرامونه ساتلي، ستونزې او سرکار او د باختر ستوري. اول درته ستونزې او سرکار خبرونه چې مجید بابر جوړ کړی دی او تاسو به په تکراری توګه اورئ. دا وړاندې کوو.
ستړي مشي د مشال رادیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران او غړي وای چې د دوی تعلیمي وظیفې او په پېښورانه کالجونو کې د داخلو کوټه کمه ده. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم کوي چې په قبایلی سیمو کې د کالجونو د استادانو او نور عملی کمښت پوره کړل شي، ځکه چې د دې ستونزو له وجې د دوی تعلیمي زیان کیږي. دا چې د دغو ستونزو د حل لپاره حکومت سګامونه پورته کوي او کنه، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سره طرف نه صرف صرف یو سیټي نو بدی باندې خو هیڅ نه کیږي. په کار چې موږ لپاره د سیټونو لرلو ډیر
سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی کوم چې ترالو او سیلاب زدګانو دا وګورو آی ډی پیس دا پیسونه ماف شوی دی، خو ټول فاټې دا دا پیسونه نه ماف شوی.
ان شاء الله کچرتم مطلب دا چې موږ خپل خپل وسایل اجازه راکې نو دا سکالرشپ مخ په بره بوتل.
د خیبر قبایلی سیمی د زده کوونکو په دې ستونزو مبنی زمون همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي وایي چې بدمنۍ او جګړو دوی هم ځپلی دي او په تعلیمي ډیر اثر پرېوتلی او د دوی کالنۍ وظیفه هم ډیره کمه ده. د خیبر سټوډنټس اسوسییشن مشر رومان پرده مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په پېښور پوهنتون کې په هر څانګه کې د دوی کوټه ډېره کمه ده.
مونږ د ایجنسی د طرف نه صرف او صرف یو سیټي، نو په دې باندې خو هیڅ هم نه کیږي. په کار چې مونږ لپاره د سیټونو لوي ډېر کی زیات کی، چې هغه مطلب چې کوم سټوډنټس دي او علاقه مونږ د خبر ایجنسی نه راشي چې هغه دلته تعلیم جاری وساتي، کوم سټوډنټس هغي او کوم مطلب چې د حالات په دم قبایلو باندې تیر شول، نو د هغه بدله کې زه خپل نظر سره داسې ګورم چې نو هیڅ هم نه شي. مطلب چې خلک به کور شول، سکولونه تباه شول، مونږ کاروبارونه ختم شول، بازارونه ختم شول.
د اسلامي کالج په تونیوز د کونکو یاسر شینوار وای چې حکومت اعلان کړی وو چې کوم سیمونه خلک به کور شوی دی، هغوی ته به په پوهنتونونو کې د داخلو فیسونه معاف کوي، خو تر اوسه قبایلی زده کوونکو ته دغه سهولت ورنه کړای شو.
ایڈمیشن پیسې څومره چې عام پاکستانی جمع کی، عام خیبر پختونخوا والا جمع کی، هغه با فاټا والا خیبر جنسی والا جمع کی، کمیرټ باندې لړ شو میرټ باندې را تک دی، خو الټا فاټی سیټ چونکی دول سیټونه دي او یو جنسی یو سیټ رسی، نو موږ خیبر جنسی هم یو سیټ دی. سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی، کوم چترال او سیلاب زدگان او دوګرو آی ڈی پیس دا پیسونه معاف شوی دی، خو ټول فاټی دا پیسونه نه معاف شوی. کوم ګورو فاټا هم خپل نه دهشتګردی په لیار کې راغلی ده، خو مونګله دا سکالرشپ زیات کړی شي.
او د خیبر یو بل زده کوونکی توفیق پردی وای
چې زمونږ سټوډنټان دلته راشي، غټه فینانشل د پیسو مسله، مالی حالات خرابي، چې په هغه وجه باندې دونه د خپل تعلیم په نیمه کې پاتې شي. ټولنه لوی جنگ په فاټا باندې تیر شو. خدا ډیر افسوس خبره چې ملاکن ډیویژن عام د منګرونه یو ته ډیر سکالرشپ ملاو شو، خدا فاټا یو سټوډنټان په دغه بیس باندې سکالرشپ ملاو نشو. د خلکو باندې جنگ تیر شو، دوه مالی حالات خراب شول، کورونا یو ران شول، سکول هسپتال یو ران شول. زه فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې دوته دی بالکل فری کنی نو په کم هغه باندې ایڈمیشن ملاو شي په کمو پیسو باندې، او چې کوم سیټونه مونږ میډیکل کالج یونیورسيټو کې په کار راځي دا سیټونه مونږ ځکه اضافه پکې وشي دا 1973 دا سیټونه مونږ مطلب ایکوي خود شوی وو. زه به انجینیرینګ یونیورسيټو میډیکل کالجونه خاص کر په دغه کې مونږ سیټونه کوټه ډیره کم او
د خیبر د زده کوونکو دغه ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشو. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو ډیرو مستحقو زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره مالی مرسته ورکړو، او دوی لپاره په خیبر کې دننه معیاري تعلیمي ادارې جوړ کړو، او په نوي کال کې به په ټولو سرکاري ډیګري کالجونو کې ورته په ځینې مضمونونو کې د ایم اے کلاسز هم شروع شي. د خیبر جنسي زده کوونکي وایي چې دوی لپاره د یو لوی تعلیمي منصوبه اعلان کړی شي.
د خیبر د زده کوونکو ترڅنګ د ټولو قبایلی سیمو د زده کوونکو د ستونزې مې په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د سانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آزاد خان صاحب، د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران چې کوم خیبر سټوډنټ اسوسییشن دی، هغوی دا وایي چې څومره زمونږ سکالرشپ مونږ ته راکړل کیږي هغه کمې دي او په هغې باندې د هغوی تعلیمي ستونزې نه حل کیږي، نو داسې څه پلان شته چې د دوی وظیفو کې زیاتوالی راشي؟
تر څو پورې د سټوډنټانو د سکالرشپ د کمې ډیمانډ دی یا مطالبه ده، دا بالکل د دوی صحیح ده چې ولې په دې نن سبا دور کې دا سکالرشپ چې دی دا پوره کال تیرولو دپاره ناممکنه ده چې پوره کال په دې سکالرشپ باندې یو سټوډنټ تیر کړي. خو بل طرف ته موږ چې خپل دغه ته وګورو، وسایلو ته وګورو، نو زړه خو دا غواړي چې یاره د سکالرشپ چې دوه چنده کو درې چنده کو، خو چې بل طرف ته کله موږ خپل ای ڈی پی ته وګورو، نو په هغه ای ڈی پی کې موږ سره دومره گنجائش نه وي چې هغه سکالرشپ موږ هغه دوه چنده او سه چنده ته ورسو. لہذا یو کوشش موږ کړی دا سکالرشپ که تاسو یادې ماشومانو ته خو به ښه پته وي، دا سکالرشپ چې کمو دا سکالرشپ مخکې ډېر لګو، مخکې به 1450 روپۍ به وي، 1450 روپۍ نه دغه سکالرشپ اوس موږ دې دې ته رارسولی دي، او هغه مختلف چې کوم نور ډیولپمنټل سکیمز دي د هغې باندې موږ کټ لګولې دي، او دغه هر کال دغه سکالرشپ موږ ورکړی دی. بالکل دا د دې مطالبه په ځای ده، انشاءالله که چرته مطلب دا چې موږ ته خپله خپل وسایل اجازت راکړي نو دا سکالرشپ مخ په بره بوتل دي.
دې سره تړلې یو بل خبره په نړۍ کې او په پاکستان کې بیا داسې ادارې دي چې هغې سره ډېرې وظایف شته د زده کوونکو دپاره او په خاصه توګه د قبایلي سیمو زده کوونکو دپاره. آیا ستاسو اداره په فاټا سیکریټ کې داسې کوم پلان لري چې د نورو ادارو د نورو صوبو یا د نړۍ په سطح باندې کومې وظیفې دي هغه هم دوی ته متعارف کړي او دوی په هغې کې راونغاړي؟
اصل کې جی د نړۍ په سطح باندې چې کوم سکالرشپونه دي اخو میرټ سکالرشپونه شته او هغه میرټ سکالرشپونو کې زمونږ د فاټا چې کوم سټوډنټس دي هغه هم کمپیټ کول شي هغه باندې هم څه داسې پابندي نشته دي. او چې دا کوم موږ اوس سکالرشپ خبره کوو دا خو موږ په میرټ باندې نه ورکو دا خو موږ هر هغه سټوډنټ ته چې دا چا د فاټا ډومیسایل دغه دی په فاټا ډومیسایل دی وسره هغه هر سټوډنټ ته موږ دغه سکالرشپ ورکو. او چې تر څو پورې د نړۍ نور سکالرشپونو تعلق دی هغه هم فاټا سټوډنټ ته چې دی دغه دی اجازت دی فاټا سټوډنټس دی هلته کمپیټ کوي او هغه سکالرشپونه په میرټ باندې.
ګوره دا خبره مې سر په دې تړاو سره وکړه چې تاسو د پنجاب صوبې څخه سکالرشپ درکړې وي یا داسې فاټا چې کوم ایجوکیشن فاؤنډیشن دی د هغې څخه سکالرشپ وي.
فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن هم چې زمونږ خپل شته دی پنجاب ایجوکیشن انډومنت فنډ چې دی د هغې هم زمونږ سکالرشپونه شته. خو لکه څنګه دې نه مخکې چې ما عرض وکړو هغه هر یو سټوډنټ ته نه دی هغه باقاعده په کمپیټیشن باندې دی هغه باقاعده په میرټ باندې دی او په هغه سکالرشپونو باندې د نړۍ چې کوم داسې دي چې ویل ریپیوټډ ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي په هغه کې دی ته موږ اډمیشنز بیا آفر کوو. یو خو هغه لیمیټډ دي داسې ان لیمیټډ سکالرشپ سم نه دي کنه نمبر یک. او نمبر دو خبره هغه دا چې هغه په میرټ باندې دي هغه اډمیشنز هم په میرټ باندې دي دا هغه خرچه به بیا ټوله
بل. آزاد خان صاحب دغه زده کوونکي دا وایي چې کوم پروفیشنل کالجونه دي په پېښور پوهنتون کې یا نورو ځایونو کې لکه د انجینیرنګ کالج شو یا میډیکل کالج شو په هغې کې د هرې قبیلې سیمې په سطحه په کچه باندې یو زده کوونکي ته ورکول کېږي کوټه. دا وایي چې دا ډېره کمه ده په دې کې زیاتوالی راتلی شي یا څه پروګرام شته؟ تاسو په دې لر کې چارواکو سره خبره کړې ده؟
اصل کې جی دا چې کوم دی چې د ایجنسۍ په سطح باندې یو وی یونکی ته اډمیشن ورکیږي په دغه کې پروفیشنل کالجز کې دا خو ټیک نه ده. هر ایجنسۍ خپل ریزرو کوټه ده او یو نه ده هغه ډېر دی مطلب دا دی او په هر یو پروفیشنل کالجز کې دا هغه خپل کوټه ده او میډیکل کې خپل ده په انجینرینګ کې خپل ده. او چې تر څو پورې د دې شي تعلق دی د دې سیټونو زیاتوالی یا د ریزرو کوټه زیاتول چې دا چونکه زمونږ د وس کار نه دی او نه د دې سره زمونږ څه داسې خاص ریلیشن شته دی پارټ سیکرټریټ په لیول باندې دغه شیزونه کیږي او بل د دې لپاره خپل کمیټیز جوړې دي نو په هغه کمیټیز کې دا غشی چې دی هغه هلته دغه کېدی شي دا هغه ریکمنډیشن کېدی شي ادروایز د ایجوکیشن ډایریکټریټ سره ایټ لیست د دې شي ستار نشته.
د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو چې څومره زده کوونکي دي د دوی یو خو پروفیشنل کالجونه دي او یو نور داسې ادارې دي چې هغه نان پروفیشنل دي خو په پېښور پوهنتون کې د هغې ډیپارټمنټس دي نور دي. نو دې ته د دې د داخلو د اوپن میرټ باندې دي راځي که نه په دې لړ کې هم څه کوټه شته؟
شته جی دوی د خپله کوټه هم شته په هغې کې مختلف ډسپلنس چې دي په پېښور یونیورسيټي کې یا د نړۍ نور یونیورسيټي کې هغه کې مختلف ډسپلنس کې د فاټ خپل کوټه شته او اوپن کمپټیشن باندې مرات لېشي هغه هم دی باندې سبار نشته.
بل آزاد خان صاحب چې کوم په خیبر قبایلی سیمه کې کالجونه دي او د دې ترڅنګ زه به دا پوښتنه مر سره یو ځای کوم چې نور کوم کالجونه دي د قبایلی سیمو کې په هغه کې د استادانو د لیکچررانو د سبجیکټ سپیشلیستانو د دوی ډېر سخت کمې دی لیبارټریانې پکې نشته نور دی په دې لړ کې دا مطالبه د ډیرو مدو نه ده. نو په دې لړ کې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی دی؟
دې کې اصل کې یي خبره ده چې په دې مطالبه کې دوی بالکل حق په جانب دي. په زمونږ مختلف کالجونو کې چې د سټاف کم کمې دی هغه ډیر زیات دی او په دې وجه باندې زمونږ د سټوډنټس چې کم دي سټډیز دا سفر کیږي لګیا دي. خو دا غیر ریزن دا دی چې په ډېر ایجوکیشنل انسټیټیوشنز چې څومره دي خاص کر زمونږ د هایر ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي کالجز شو یا مطلب دا چې هایر سیکنډري سکول شو زمونږ د فاټا ډایریکټریټ په وس کې دا پوسټونه فیل کول نه دي. دا چونکه پبلک سرویس کمیشن تھرو فیل کیږي مونږ زیات نه زیات دا خپل پوسټونه چې دي دا مونږ لکه په سکول سایډ باندې چې دي هغه مونږ ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن ته خپل ډیمانډ ولېږو، او په دغه کالج سایډ باندې مونږ هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ کے پی ته خپل ډیمانډ ولګو چې بھائی مونږ سره په فاټا کې په دې دې کالجونو کې په دې دې سبجیکټس او په دې دې سکلس کې کمی ده. نو مونږ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرو پر کالج سائڈ باندھے پر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ باندھے اور پر اسکول سائڈ کے پیلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پی باندھے. دادا آگئی مرضی دا چاہ آگئی منگتا سمرا پوسٹ نہ رکھئی نو چی کم زمنگ ڈیمانڈ دے اس بزتا ستو خیمہ چی پر کالج اس کے زمنگ پر سوون پوسٹ نہ خالی
جی
سوون پوسٹ نہ خالی دی کچھ کلا بیا موقع راشی کلا پبلسز کمیشن سلیکٹیز راشی کلا پروموٹیز راشی نو زمنگ کچرتا یو چالویخ پوسٹونا ڈیمانڈی نو ہارڈلی منگتا یو یادو پکی ملاوش
ددی وجہ سے دلکا خلق نزی کی
ددی منا خلق جی خلق جی جی بالکل خلق جی او خلق دی دا پارا خوبا قیدہ پالیسی گورنمنٹ جوڑا کڑی دا خواہ پالیسی پتہ نشتا دے چی سنگ را حالانکہ خلق خوبا ضروری خبر را چی آگا خواہ زی گوری او بل پا فاتح کی اس کم آگا فیسیلیٹی را چی پا فاتح کی نشتا پا فاتح کی ہر آگا فیسیلیٹی شتا اللہ تعالیٰ پا فضل سرا او دا پاک آرمی پا دا غصر تعاون سرا او دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن پا ایفرٹ سرا اس پا فاتح کی بالکل امن و امان دے تاسو کم یو کالج واخلی پا ہر یو کالج کی امن و امان دے او دا سٹوڈنٹس خدیر زیاد تعداد دے پکی دا سوچ منگ سفر کی گی زمانگ دا سٹوڈنٹ سٹڈیز دا صرف دا سٹاف دا کمی دا وجن سفر کی گی التا زمان کلاس روم شتا التا زمان لی باٹری شتا التا زمان کمپیوٹر لی باٹری شتا التا ٹک ٹاک انفراسٹرکچر شتا.
آزاد خان سے بول لکه دا سٹاف کمی دا خود دیرو مدونه دا مسئله دا نو دا سٹاف کمی دا زکن پورا کی گی چیرا دا پیسو کمی دے خلق نزی کا خلق شتا نا
نہ جی بالکل پیسوں کا میں نہ دے دلتا پفاٹا کے چ منگ سمرا کسان دلتا نوکری کا منگ ٹول پروونشل گورنمنٹ امپلائیز یو پفاٹا کے آن دا بیسس آف ڈیپوٹیشن منگ کار کا بٹ وداؤٹ ڈیپوٹیشن الاؤنس نو سدانت جی گنی دلتا نوی کسان بھرتی کی گی دا آلریڈی بھرتی کسان چی گی دا پوسٹوں آلریڈی کریٹڈ پوسٹوں دی دا پیسوں کا بھی ہونا دا پیسے کو کچر تا یو سڑے دے پروفیسر دے کا آگا پسوبے کی دے نو التم تنخواہ آخری او کا فاٹا کے دے نو دلتم تنخواہ آخری بلکہ دلتا تنخواہ لگ دا آگا صوبے نہ زیادہ آخری زکر چھے دلتا ان اٹریکٹیو ایریا الاؤنس چھے دے آئی اس کمپیر ٹو صوبہ زیاد نو منگو ہر وقت دا ریکویسٹ کا وہ اخپل ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ تھا بلکہ اس ریسنٹلی منگو تا ڈیمانڈ لے گلے دے چیئر تاسو منگتا دا چی سمرا اس پہ گریڈ 20 والا پوسٹ نہ کمنگ گورو پہ میل اور فیمل سائڈ باندھے نو مطلب ہے کہ آگے کے منگ سر 28 پوسٹ نہ خالی پاتے 19 اسکیل پر سطح باندھے نو صرف پہ میل سائڈ باندھے منگ سر 43 نئے باؤ پوسٹ نہ ویکینٹ پاتے دی دا ویکینسی چی کم دی دا ضروری سب الگ چیز منگ دا اسٹوڈینٹس چی دی آگا اسٹڈیز ایڈورس دی افیکٹ
قابل تا اس دا کمپیوٹر لیب او دا دی لیبورٹریز خبرو کا دا سپورٹنگ سٹاف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی دا سپورٹنگ سٹاف سخ کم ہے لیبارٹری شتا سامانو نشتا بلڈنگو نشتا سٹاف پکی نشتا
نو ڈیفینیٹلی جلال سنگ تا اس دا خبر او کرلا منگ چی سمرا زمونگ اخپل دا فاٹا کیڈر نشتا دے منگ سرا کچر تا برتی کولی شو نو منگ پا اغا پوسٹنو باندے برتی کولی شو چی کم دا سکیل ایک نواخلا 15 پوری دی بیانڈ گریڈ 15 یعنی 16 تا چی منگ سنگا آوڑو نو دا ٹولا برتی با منگ تا پروینشل گورنمنٹ کئی پبلک سروس کمیشن دے کئی نو چی اغا پوسٹنو چی دا 16 اینڈ اباو دی اغا کپا سکول سائیڈ باندی دی او کپا کالج سائیڈ باندی دی منگ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرو زمونگ پا پروینشل گورنمنٹ باندی یا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں منگ تا پا سکول سائیڈ باندی را کئی چی 16 اینڈ اباو دی
اوریدون کو داوا دنن خبر ونا ستونز یو سرکار کستا سو هم ستونز وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونز محل.
او سرودونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابد او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پا په نننۍ خبرونه کې به په لغمان ولایت کې د دوو ادبی او فرهنګي شخصیتونو په اړه د ستاین غونډي ریپورت ولرو. بیا به د وتلي ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري او تمثیلي سفر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په پښتون میشتو سیمو کې د واده په مراسمو کې د نندري یا باجی په اړه هم ریپورت ولرو. نومړي ریپورت ترازو. تیره اونۍ په لغمان ولایت کې د ستورو ادبی بهیر ټولنې په دانش فرهنګي مرکز کې د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل او په لغمان کې د ژورنالیستانو شورا مشر جاوید مسرور په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د ستورو ادبی بهیر مشر اجرت الله ناصری وایي چې دوی هوډ کړی چې د لویو غونډو په جوړولو سره هغه ځوانان وستایي چې له لږو امکاناتو څخه ډیر کار اخلي.
د ادب او فرهنګ دوه هستۍ ضیاءالدین همتمل او هم جاوید مسرور ستاینې په تار مو دلته راوبللې هستۍ د مخلصو ملګرو په هڅو باندې. د دې نه وروسته به هغه ملګري چې د ادب او فرهنګ په برخه کې کار کوي له کم امکانات نه ډېره استفاده کوي، ډېر کار کوي، ټولنې ته خدمت کوي، هغې به موږ ستایو. د هغې په شخصیت باندې، د هغې په ژوند او فن باندې به موږ دلته پروګرامونه برابرو.
په غونډه کې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو د ضیاءالدین همتمل او جاوید مسرور په ادبي او ټولنیزو خدمتونو ویناوې واورولې چې یو هم پکې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټانو نوموړي په خپلو خبرو کې وویل
د همتمل دا حق ده چې په لغمان کې ورته ستاین غونډه جوړه شي. د دې فرهنګ او هنر بې همکارانو لپاره خدمت کوو، هغوی سرمشق ګرځول. ډېر ځوانان د په همت باندې یوې برخې ته ورسېدل او دی په خپل همت باندې لا هغوی وروسته هغه ځای ته ورسېدل. جاوید مسرور هغو ځوانانو په قطار کې ده چې په خپل ځان باندې نسبت نورو ځوانانو ته سرمایه ګذاري کمه ده، ولې د نورو ځوانانو د حق لپاره ډېره غوښتنه کوي. همیشه کوشش دا وي چې ځوانان وروزلی شي، مخته لاړ شي.
لیکوال او منتقد نومان دوست هم په خپلو خبرو کې ضیاءالدین همتمل او جاوید مسرور د کار خلک وبلل. ویل که د کار خلک د دغه شان غونډو په جوړولو سره وستایل شي په ټولنه به مثبت اغیزه وشیندي.
همتمل صاحب د جلال آباد په دې ګرمۍ کې هغه منډې چې د ځوانانو د بیدارۍ د هغوی د روزنې لپاره وهلې دي موږ ته معلومې دي. د ده له برکته نوي ځوانان له نفت سره اشنا شول، د شعر سره اشنا شول، نورو شیانو سره اشنا شول. دغه شان مسرور صاحب چې کومې هلې ځلې کوي، قلم چلوي، دا واقعیا د ستاینې وړ کار لپاره، د فعالیت لپاره یو بل مهم عنصر هم شته چې هغه انګیزه. یو چاته په څنګه انګیزه ورکوي چې هغه خپل مسولیتونه په کار واخلي. دغه شغل جوړول د انګیزې لپاره بهترین مومنت او بهترین همکاري ده.
طارق تسل د ضیاءالدین همتمل په ادبي او فرهنګي اسو یو مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
د بهیر مشري تر ننه په پوره اخلاص او ژمنتیا سره تر دې ځایه راورسوله چې د ده د مشرۍ لاندې په یاد بهیر کې د ملګرو په هڅو ډېری تنکیو ځوانانو زده کړې وکړې او دا لړۍ لا هم ادامه لري. همتمل د نظم په لیکلو کې ځانګړی مهارت او لار لري. تل ټولنیز مسایل په شرنګېدلي انداز د توریو په مست انداز سره رانغاړي. د ده یوه شعري ټولګه ملکۍ د سندرو د چاپ په ګاڼه سوړل شوې ده.
ضیاءالدین همتمل له لغمان میشتو فرهنګیانو نسخه د مننې تر څنګ وویل کوم لیکوالو چې په خپلو خبرو کې د ته خراج تحسین وړاندې کړ د ایزان لایق نه بولي.
د لغمان د ټولو ادیبانو، د پالو، فرهنګپالو د زړه د تله مننه کوم. پرتیتن کې ما کې بسو او که نو په تاسو مینه راکړه دا ستاسو مینه.
او جاوید مسرور هم ویل چې ځان ورته دومره د ستاینې وړ نه ښکاري لکه څومره چې ادبي ملګرو وستایو.
مچ دا کوم شیان درته ولي د تاسو راته وویلې کوم شیان دا کوم بسونه تاسو وکړه زه خپله حیران شوم. بل دا څومره معلومات دوی زما په اړه پیدا کړي. کاشکې زما په ځای باندې نن یو بل وړ او مناسب سره ستایل شوی.
د ستورو ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم د هیواد په کچه هغه شخصیتونه په ژوند نی وستای چې ادب، فرهنګ او ټولنې ته یې په لږو امکاناتو ډیر کار کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، جاوید عابد چې د کندهار ولایت سره تعلق لري د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي کې د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې هنري سفر پیل کړی ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې اونري سفر په لړ کې ننګرهار ته هم راغلی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي ډګرونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عبید سره مو د هغه د هنري سفر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
په کومو ولایتونو ګرځېدلې او د دغه هنري سفر نه مو موخه څه ده؟
له هلمند مې پیل کړی دی او دا مې دیارلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، کندوز، کابل، لغمان او دا د اوسپنې ګرار کې.
موخه مو څه ده؟
څو دلیل لري چې په موخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوم هدف مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو آیا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه سي چې څنګه کولای شو چې اوسني وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیره ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر هلته یو د ښکاري په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکي حالت تاسو هلته خلکو ته وړاندې کړو چې وښکاري آشنا در ته سلام کوم، پام کوه ماشې ته ګوته مه وروړه. دغه خوند چې موږ ته د ستا هنري سفر یا د تمثیل را انتقال کړې، تاسو ته هم کله خوند اخیستې چې کله مو دغسي تمثیل وړاندې کړی وي؟
ابي صاحب، تاسو خپل شاعر یاست، ښه در معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې طبي خبره ده، لیدونکو تاثیر په ماغه اندازې. زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې کو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود رګ رګ ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاري نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې و پهیدې. د تمثیل وښکې نه وې، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لاندې سوي وای، خو زما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده، پر ما باندې خپله تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغسې د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسه به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتني په جواب کې راته ویل شي په ډیر لس ولایتونو باندې ګرځېدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د اغوي ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسې دولت مخالفینو مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړي هغه ناس وي، دا هغه ریاکشن شوی؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې یا درېمه کټګوري کې چې راځي، د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بيخي کړی دی چې د موټر په ډکی کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما لپاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده، د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بې وزله انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دی، د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي، او زما په کابل کې بل اجرا و چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو کور ودان ما دپاره زمینه مساعده کړله، او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي را سره مخ سوي. که را سره مخ سي هم زه کوم ویر و ډار نه لرم، ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د من سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې را سره مخ سوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ سول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره و په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او وښکې په ژره کې به یې زه یې په غېږ کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړې او بیا راته وویل چې که وکولی شئ یوه اجرا موږ ته هم وکړئ.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لخاغلی جاوید عابد سره به نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس د نندرې په نوم یو کلتوري ریپورت ته تم کیږو. په ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې دغه دود اوس هم پالل کیږي چې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو نومونو یادیږي. څوک ورته نندره وایي، څوک کومک، څوک تخشانی او څوک یې د باجی په نوم یادوي. د لغمان ولایت د عزیز خان کس یو تن اوسیدونکی محب الله وایي چې د واده د زلمی ترڅنګ د کلی نایی یا دلاک ولاړ وي او له هر چا څخه چې د واده د زلمی لپاره مرسته ترلاسه کوي په لوړ غږ د کور ودانۍ چغه پسې وهي.
زمونږ کلی کې چې کله واده یې د واده تر خوړې وروسته ماسپښین د شاو لپاره تخشانی کوي او دغه تخشانی پر مهال د ټول خپل